السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده سفي ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کوو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونه کړې دي
افغانستان دا سون دونمدکی
په افغانستان کې د حجاب سره سره پانتونو او خوانځیو ته نه دی پریښودل شوي موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د ښځو پر زده کړو کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونې بللې دي د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغې پریکړې ته غبرګون ښودلی چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې راشد خان خپل غبرګون کې ویلي د استرالیا دې پریکړې ناهیلی او په زغرده متاثره کړی نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دغه پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي محمد نبي ویلي موږ د کرکټ له لارې نړۍ ته ښکار کړي که فرصت راته برابر شي موږ له نورو خلکو کم نه یو د افغانستان کرکټ بورډ هم د استرالیا دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او ویلي دي دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکوي د استرالیا د کرکټ ادارې ویلي که چیرته افغان نجونو ته په افغانستان کې ښه شرایط برابر شي استرالیا به د افغانستان له کرکټ سره همکارۍ ته دوام ورکړي ټاکل شوی وه راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ درې ورځنۍ لوبې وشي د ناروی د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان ایګلند وایي کندهار ته پرونی سفر د خراب هوا له کبله لغوه شوی دی ایګلند د کابل هوایي ډګر کې له خپل یو انځور سره یو ځای په ټویټر کې لیکلي په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظره وه نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نویو فرمانو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي د ناروی د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه مؤسسه بولي تیرو شلو کلو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت درلود د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبري کړې او دواړو په کابل کې د وړمې ورځې خونړۍ حمله غندلې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼي له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره خبرو کې پر برید ژوره خواشیني ښودلې ده بهرنیو چارو وزارت مخته په برید کې چې وړمه ورځو شو د بهرنیو چارو وزارت لږ تر لږه شپاړس ډیپلوماتان او کارکوونکي وژل شوي او تر څلوېښتو نور ډېر ټپیان دي او د ایران حکومت د راتلونکي کال د بودیجې طرحه په پوځي امنیتي او تبلیغاتي برخه کې د لګښتونو د پام وړ زیاتوالي سره وړاندې کړه په نوې بودیجه کې د سپا د ځواکونو لګښتونه 28% زیاتوالی او د راډیو تلویزیون هغه 22% زیاتوالی ښیي د استخباراتو او محابسو د ادارو په بودیجو کې هم 50% زیاتوالی تر سترګو کیږي د نوې بودیجې طرحه داسې مال وړاندې کیږي چې ایران د اټومي فعالیتونو د پراختیا د مظاهره چانو د زپلو له کبله د لویدیز له سختو فشارونو او بندیزونو سره مخ دی خبرونه مو واوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې رابه شو د پروګرام د مطالب معرفي ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي
افغانستان دا سون دونمدکی özellikle başörtülü kızların üniversitelerde okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayri insani buluyoruz gayri islami buluyoruz
طالبانو د ښځو نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان اندېښنه پر ځای بللې ده او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي اروپا د علماو شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایی په دې اړه وایي
اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې او طالبانو هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی دا ډېر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي
د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 308 رسنیو دغه هېواد کې فعالیت درولی دی نور مسایل هم لرو او له هغې ډلې دا چې د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي
در نردی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بلل دي. د ترکیه رسنوی د راپورونو لمخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د غسرګندونی کړي. تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د خزو پر زده کړو او کار لګول شوی بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بلل ده. طالبانو تیر ماښام د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامي هرکلی وکړ او ویل د خزو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیز ته نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. اردوغان د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته دغه څرګندونه کړې دي.
په افغانستان کې ښځې د حجاب سره سره پانتونو او ښوونځیو ته نه دي پرېښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پرېښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجیه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې وکړي.
بیر دینین منسوبداریست.
بل ورته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکاري او سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوه، د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه سازمان د شپږ 500 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدي ښار کې تر خپل غونډې وروسته وویل، تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیې په دوام دغه راز راغلی، د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان له ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. طالبانو بیا پرون ماښام د اسلامي همکاري او سازمان اعلامیه ته غبرګون وښود. د دوی په اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلې راغلي، طالبان د اسلامي همکاري او د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیه څخه هرکلی کوي. د طالبانو په دې غبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاري او سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو نه دي ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنې ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه پر ځای بللې او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي. د اسلامي همکاریو سازمان له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار لګول شوي بندیزونه چې دغه سازمان غیر اسلامي بللې ژر تر ژره لیرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې. دا چې د اسلامي وادونو دا غوښتنې به کوم ځای ونیسي او که نه، او ولې د نجونو تعلیم په برخه کې د طالبانو تګلارې د نورو اسلامي وادولو تګلارو بیلې دي، همدا پوښتنې زموږ همکار اسدالله لودین د اروپا د علماو شورا له یو غړي مولانا صدیق الله فدایي څخه کړې دي.
د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونه چې لګول شوي دي د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. نو دا د اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې، او طالبانو هم چې دی د اعلامیې هرکلی کړی دی. دا ډیر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. که دوی واقعا دغه اندېښنې رفع کړي، نو دوی به د اسلامي نړۍ سره د یوې خبرې اترې او ډیالوګ کانال پرانیزي او ټول مسلمانان به د دوی سره په دغه مسایلو کې چې تعلیم او تربیه ده او د خارجي عواملو پورې هغه نه لري، نو د دوی په ګټه او د افغانستان د ولس په ګټه دی. دا یو ښه مثبت دریز دی چې دوی دغه بندیزونه او دغه شیان د تعلیم په باره کې رفع کړي.
فدای صاحب، د اسلامي همکاریو پر سازمان سربیره د اسلامي نړۍ یوې بلې وتلې څېرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ښځو پر تعلیم بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللي. دا به هم د طالبانو پر تګلارو څه اغیز وکړي؟
اردوغان خبرې چې کومې پرون په کوم کانفرانس کې کړي دي، هغه هم د یو قوي مملکت مشر دی او اسلامی عقیده باندې سنبال سره دی، نو د هغه خبرم چې دی په بین المللي لحاظ وزن لري او په علمي لحاظ، ځکه خپلم د قرآن حافظ دی او په ډیر حکمت او هغه سره وکولی شو چې ترکیه د ډیرو بحرانونه راوباسي او د دوی به اقتصادي بحرانونه حل کړي او په خلکو کې مزخته زیات محبوبیت لري. که طالبان د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو دوی به هم موافق شي. د دوی ښه کار ته مونږ باید ښه کار ووایو او بد کار ته بد ووایو. خلک د امنیت د راوستو نه او د وطن د اشغال نه د خلاصولو نه راضي دي، لیکن دغه آخري تصمیمونه چې نیولي دي په دې باندې خلک خفه دي، ځکه چې تعلیم و تعلم په دې دنیا کې یو ضرورت دی، یو انساني او اجتماعي او سیاسي او ټولنیز او اقتصادي ضرورت دی.
اول فکر کوي د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه طالبان او نور اسلامي نړۍ بیلابیل دریزونه لري.
هیڅ ملک بې د علم او بې د کاره نشي کېدلی چې د پرمختیا په مخ باندې لاړ شي. خدای دې وکړي چې طالبان د خپلو دوستانو خبرې ته غوږ ونیسي او هر څه باندې په خپل اس باندې سپاره نه شي، بلکې د خپل اسپ نه راغره کته شي او د مسلمانانو خبرو ته غوږ ونیسي او د اسلام نه محلي دین نه بلکې د جهاني اسلام تابعیت وکړي.
د اروپا د علماو د شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایی و چې د اسلامي هیوادونو او بیا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د وروستیو څرګندونو په تړاو چې د طالبانو له لورې د نجونو د زده کړو بندیز غیر اسلامي او غیر انساني کار بللی، په همدې ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19-21 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40، 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 308 رسنیو دغه هیواد کې فعالیت درولې. د تازه موندنو له مخې چې د دې ټولنې لخوا خبرې شوې، د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې افغانستان کې 509 یا رسنۍ فعالې وې چې اوس یې 192 تشمیر راټیټ شوې. په دې اړه فهم کړی د خاطر پردیس رپورټ.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تړل شوې رسنۍ لړلې یوې 800 ورځپاڼه ده. د دې ورځپاڼه ایډیټر حسیب بهش ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د واکمنۍ له پیل ځینې رسنۍ تر سخت فشار لاندې نیولې وي. نوموړي دا چې رسنۍ ولې تړلې شوې لاملونه داسې په ګوته کوي.
متاسفانه دوه علت
د بده مرغه دوه مهم لاملونه وو، یو زیات فشار او بل هم اقتصادي ستونزې چې د دې ټولو ترشا طالبان دي. په 2021 کال کې چې کله طالبان افغانستان ته راغلل، څو میاشتې وروسته 8 صبح او نور رسنوی ته وویل چې یادې خپل پالیسي د دوی مطابق جوړ کړي او یادې هم افغانستان پریږدي. د دوه ښکارا خبرې وچې تر رسنویو مخایونی ولا
رسنه قرار گرفته.
هشت سوپ رسپانه د محل په چاپی بڼه نشرات نه لري، خو نشرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې تازه ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 308 رسنۍ تړلې شوې دي. د ټولنې د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې افغانستان کې 509 غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ فعالې وي، خو اوس شمېر 192 ته راټیټ شوی دی. په راپور کې ویل شوی اوس مهال 15 تصویري، 102 غږیزې، 9 خبري اژانسونه او شپږ چاپي رسنۍ فعالیت لري. د ټولنې په خپل راپور کې مالی بحران، اطلاعاتو ته نه لاسرسی او د اطلاعاتو سانسورول د دې رسنیو د بندیدو عمده لاملونه یاد کړي دي. یو شمیر افغان خبریالان به درسونی او د فعالیتونو د ریدو ته په خبرګون کې روان حالت د اندېښنې وړ خې
په دې روسي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په خاص ډول په ختیځو ولایتونو او ننګرهار کې د رسنیو بندښت اندېښنې راپارول دي، ځکه په لویه کچه په دغه رسنیو کې له ورخه کې ګڼ شمېر ښځینه او نارینه ته د کار زمینه برابره شوې وه او لامنغه درکه د هر کورنۍ هغه چاره روانه وه.
افغانستان چې کله د طالبان واکمن شو لاغه راهیستې ډیری رسنۍ سقوط شوي او ډیری خبریالان چې اوزګار پاتې دي. نو موږ تاسو شهیدان یو چې په افغانستان کې وضعیت د رسنیو ورستربلی په خرابېدو دی او شته رسنۍ هم چې د ګوتو په شمار دي ښایي هغه هم کم داسې د حالت دوام وکړي خپلې دروازې په افغانستان کې وتړي.
د افغان خبریالانو ترڅنګ د بشري حقوقو څار سازمان هم په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې پرتی ستونزې او خنډونه د اندېښنې وړ خودلی. دغه سازمان په کلنی راپور کې چې د پنځشنبه ورځې خبر کړی ویلي چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل راهیسې په دغه هیواد کې په سلګونو رسنۍ بندې شوې او د دوی د اټکل له مخې 80% خزینه او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. خو د طالبانو حکومت وایي زبیولا مجاهد بیا دغه اندېښنې او څرګندونې بی بنسټه بولي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اول خدای خبره سمه نه ده چې ګنې رسنۍ په زموږ له خوا یا زموږ له وجې تړل شوی. اکثره رسنۍ چې تړل شوی دي ډېری تر اشغال پورې تړلې وي. کله چې بهرنۍ منابع په دې وچ شول نو طبیعي دوی خپل کار پرېښود. تاسو پکې کله چې اشغال اوسو یو شمېر رسنۍ که د افغانستان اصلي رسنۍ وي ګڼ شمېر رسنۍ د اشغال د موخو دپاره تاسیس شوي جوړ شوي امریکانو ته میلولې.
د یادونه د چمخې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي و چې د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره کتلی او د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. دوی دا هم ویلي و چې اطلاعات ته لاسرسی او ترڅنګ د رسنیو بیان ازادي ته ژمن دي او غواړي خبریالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خبريږي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي دونیتسک سیمه کې د سولیدار او بخمت مدافعانو ته به ژر ټول امکانات ورسیږي. بل لور ته موسکو ادعا کوي چې پر دونیتسک د دوی بریدونه په بریالي ډول مخته روان دي. جزئیات له اسدالله الدین اورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي ډیر ژر خپل هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات وراستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخمود سیمو دفاع کوي. زيلنسکي د اوکراین د پاوز له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بللی دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخمود شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري. راپورونه وایي که چیرته روسي پوځیان سولیدار ښارګوټی ونیسي، بخمود ښار له زیانګالي حالت سره مخامخیږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون پنځشنبه وویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترینګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي. د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبه په ورځ د ټکنالوژۍ د مکسار شرکت لخوا خپاره شول، د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. که څه هم مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاته دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. د استرالیا کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د لګول شو بندیزو له امله له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره پر راتلونکي مارچ میاشت کې لوبلړۍ نه ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ دغه پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. دغه راز افغان لوبغاړو او کرکټ څارونکو هم په دې تړاو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. په دې اړه بختیار ساحل یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
د استرالیا کرکټ ادارې د ورستې پریکړې د خبرګونونو په دوام ګڼ شمېر افغان لوبغاړو او کرکټ مینوالو پر خپلو ټولنیزو پاڼو خپګانونه څرګند کړي دي. د استرالیا کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو نجونو پر زده کړو د لګول شویو بندیزونو له امله نه غواړي چې په مارچ میاشت کې له افغان لوبډلې سره د درې ورځنیو لوبو لړۍ ولوبوي. دغه راز په اعلامیه کې ویل شوي دي چې استرالیا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نارینهو لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او د دې هیواد له کرکټ بورډ سره به هغه وخت خپله همکاري بیا پیلوي چې ښځو او نجونو ته شرایط اسانه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بیا ازادي راډیو ته په یوه رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې استرالیا کرکټ ادارې له لوري وروستۍ پریکړه عادلانه نه ده او دا تر وخت مخکې پریکړه ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغانستان کرکټ بورډ له دې وړاندې له استرالیا سره د دوه اړخیزو ناستو په پایله کې د راتلونکي لوبلړۍ د ترسره کولو په موخه بشپړې پریکړې ته رسېدلی و چې پر بنسټ یې افغان کرکټ بورډ په خپل کوربتوب له هېواده بهر د لوبو د ترسره کولو ځای، غوره مدیریت، د امنیت ټینګښت او نورو اړوندو مواردو ته بشپړ چمتووالی درلود. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي دي چې افغان کرکټ بورډ به له استرالیا سره په خپلو اړیکو او د دوی په بیګ بیش لیگ کې د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا غور کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکه کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. همدارنګه د افغان کرکټ د شلوریزو لوبو لوبډلمشر راشد خان ویل دي چې افغانستان په کرکټ کې ډیر بریالی مزل کړی دی او د استرالیا دا ډول پریکړې به بیرته شاته بوزي. هغه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې کله افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نارامه کوونکی وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نارامه کړي. د دې خبرګونونو په دوام د افغانستان د ټیسټ او یو ورځنیو لوبو لوبډلمشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل خبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتل چې خپله پریکړه بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان دوه څلوېښت کلنې جګړهییزې غمیزې ته په اشارې سره ویلي دي چې د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو دوه څلوېښت کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوي نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا ازادي راډیو سره په امریکا کې دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده او د کرکټ اوسنی چارواکي د کرکټ له نړیوالې شورا او نورو هیوادونو له کرکټ مسؤلینو سره په اړیکو کې کمزوري بللې دي. هغه وړاندې وایي
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوې وای د افغانستان کرکټ لپاره لابي سوې وای او نړیوال باید په دې قانع سوي وای چې بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري. متاسفانه دا یو کار هم نه ده سوی چون دغه وروستۍ دوه درې ورځې کوم پیشرفتونه سي وسول، اول د نړیوالې شورا اجرایه رئیس بیان راغی او نن د استرالیا د کرکټ بورډ دا پریکړه راغله. ډېر خوش خبر ده، د افغانستان به عواقب ډېر وخیم وي.
د افغانستان د بیلابیلو لوبو څارونکي او خبریال سمیع الله پام بیا وایي چې د استرالیا پریکړه که څه هم خواشینوونکې ده خو افغان کرکټ مینوال باید لومړی له خپل حکومت وغواړي چې لوبې له سیاست بیلې کړي. هغه وایي چې تر استرالیا مخکې د طالبانو حکومت په کرکټ او نورو لوبو کې سیاسي مداخلې کړې دي. هغه ازادي راډیو ته په رالیږل شوي پیغام کې داسې ویلي دي
خو موږ باید په اصل کې علت ته وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي، یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضحه سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي، خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي نو نړیوال اولمپیک هم ډیر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
دغه راز نږدې ټولو وسنۍ او پخوانی افغان کرکټ لوبغاړو او کرکټ مینوالو د استرالیا د پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینې ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندېدو لامل ځنډولې ده. د
د کونړ او ننګرهار عمومي سړک چې زیاتې برخې او غاړې بارانو او سیلابونو ویجاړې کړې وي، اوس د ټولګټو چارو ریاست بیرته خالی شوي ویجاړې غاړې ډکوي چې ورسره پاتې سړک له تخریبېدو ژغورل کیږي. ځایي موټر چلوونکي عوام خلک هم د یادګار پر پیل خوښ دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ شاوخوا 20 کیلومتره اوږد سړک چې د تیر جمهوریت نظام په لومړیو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته قیر کړی شوی و، په تیرو شاوخوا 15 کالو کې غاړې سیلابونو او اوبو خالی کړي او ورسره سړک هم تخریب شوی. قیر شوی سړک د نورګل ولسوالۍ اړوند د سلامپور له چړای څخه پیل کیږي او د اسمار ولسوالۍ تر شابل پورې رسیږي، چې څه موده وړاندې د ټولګټو چارو ریاست د سړک مات ځایونه بیرته ورغول، خو خالی شوی غاړي له جوړولو پاتې وي چې هغه باندې اوس کار پیل کړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
سلامپور چړای نه کمزینه چې د کونړ ولایت حدود شروع کیږي، سرک د شولډر د جوړولو کار مو پیل کړی دی، تر څو د وکول شو د سرک غاړي تخریب شوی دی په مکمل ډول باندې هغه جوړ کړو، تر څنګه دغه ویالې چې اوبه بندې دي بیخي ډیر وخت نه چا صغرس پیندې لرلې هغه هم خالی کړو چې اوبه د سرک د مسیر نه بچ شي او سرک پوره حفاظت وشي. دا تقریبا د 20 کیلومتر سرک موږ لرو تر اسمار د شابل پورې پوخ سرک، تر څو زمونږ د سرک چې ملي شتمنۍ ده پوره حفظ او مراقبت.
د سیمي موټر چلوونکي او عام وګړي هم د سرک پر ترمیم او د تشو غاړو پر بیا ډکولو خوختي. په خبرې چې د غاړو ډکېدو سره به سرک له تخریب وساتل شي، دو تنه موټر چلوونکي عبدالوهاب او مستقیم
او شولډر د سرک د ماتېدو خاطر جوړي چې سرک مات نشي تخریب نشي، نور د ترمیم کې سرک د غاړو سره روغ باید کیږي، اوس غاړو د شو خاورا او شګه دی وګوري سیمنټ کار شوی دی وساغه مچ غاړه ورځي سرک ماتېږي،
سرک باید تخریب او د شینه بچي خلکو او د ته په کار او تګ راتګ د اسان شي او مشکلاتو نه خلاص شول. دا د رحمت لري لکه نمای سرک جوړ کړي، دا د لوګي کې سرک چې دوی کې چې دا نمای نمای چنده دا کیږي او ماتېږي سرک د مابین ازینو دا ټول د سر چې دا د دیوال شو د دیوال په خاطر باندې سرک د تخریب نه بچو او سرک جوړ شو.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د غزیدلی سرک غاړي په داسې حال کې بیا رغول کیږي چې د کونړ خاص کونړ سرکانو ناواپاس مروري او لاسداباد مانوګي ولسوالۍ تر وردیش پورې پاخه شوي سرکونه بیرته کندوکه پر شوي او بیا رغولو ته اړینه اړتیا ده.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو ته او کارکونکو ته. شیخ زید د هلمند وزارت څخه زموږ نظر د تعلیم او تربیه په مورد کې د طالبان د خپل پریکړه باید بدل کړي. الله تبارک دنیا ته پیغمبران استولي د یو شرط په بل منسوخه کړي، آیات په بل حیات منسوخه شوی دی، حدیث په بل حدیث منسوخه شوی دی، حکم یې. حضرت عمر صاحب په مدینه منوره کې د شپې وته د ماشوم جړا واوریدل چې بیا غنغلې کړي پښتنه چې وکړه د وخت مخکې د تسش کولې وو چې ول حضرت عمر هغه ماشومان ته ماشوم کړل چې د تسش کېدلې دا خو موږ د وخت په دی وش کوي. نو دغه ماشوم په جړا سره سر په خپل ټول خلافت کې د فیصله بدل کړل. نو اوس دا د دینی علما د نړۍ سوای دا خو منلې حقیقت دی چې تعلیم د هر چاک دی، کار د هر چاک دی. نو هغه علما دا د دوی ته هم سپارښتنه کوي، نو طالبان باید خپل پریکړه خطیر شي، دا پریکړه غیر شرعي ده او هغه ترتیبات دوی ورته برابر کړي چې څنګه ترتیب باید لباس څنګه وي. او بل چې مثلا دا د افغانستان شاته تګ دی، نو دوی په میلیونو ماشومان او انجونې انجونې یا ماشومان سرنوشت ده چې هغه سوی تغذی یا نور مریضان ماشومان دا ژاړي، میلیونو ماشومانو په جړا سره دوی خپل پریکړه نه بدلوي. او درته مر صاحب خپله پریکړه د یو ماشوم په جړا بدله کړې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. دغه په پاسپورتو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران ستا دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي او زه هیله کوم چې زما ژغ دې ته د اسلامي امارته پورې ورسیږي.
السلام علیکم. زین زیر احمد کندهار تاسو ته میسج پریږدم. ما دغه می غوښتنې دي چې موږ افغانستان کې به څو درڅو دغه سیالات روان وي، موږ افغانستان کې د ګډ حکومت اعلان سي، څو درڅو به دغه ژوندګي وي او څو درڅو به دغه دربدري وي. موږ افغانستان ډېر ویجاړ ملک دی، هغه په دې خاطر چې رسمیت نه لري، په دې خاطر ژوندۍ نسته، نو کارونه ټوله پر شا روان دي. نو افغانستان کې وي ودو سمې اله ورزو ده چې د مرستې مستروي کې افغانستان کې ګډ حکومت راولي، ګډ شموله حکومت مطرح راولي موږ افغانستان بیا پر پښو هغه وخت ودرېږي نو دا می غشتنه و شو وختونه ولري د خدای په امان
ستاسو پیغام